استفادې لټ کې ده، تر څو دی د خپل خپل لوی وچی اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیره بیل لري د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویل شو چې افریقا له یو وچی د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لوی وچی له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا له یو وچی یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا په افریقا لویو وچو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چنه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا له یو وجه کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قاني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا له یو وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه له یو وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه سیرمې چې دي، دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا له یو وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس یک کلعی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شي موږ او تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغې کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویو وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا له یو وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا له یو وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دي، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدل او همچنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په کرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغلل، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و. همچنان دوی نسبه کړه خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول له لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پرمخ باندې تللې، په کرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 10,000 کیلومترو ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي ده، کهرال لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی. او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړئ اوسېږئ، چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یوه ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر په لویدیځ کې، د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خنډونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي. او همچنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې، کله په نورو کې چې دی خپل ورځنۍ اړتیاوې نسته پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یې هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لویه وچه ډېر مهم سمندري لارې چې ده، په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 15 پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی سو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه یې په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام سوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه سئ اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له دې یو څه مو اخیستي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات مقبول کی قدر منو کولای سکون کو زای برښنا هم خاري وزره به هم تاسو ټول تشرح خلاص پایما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. کله د چ تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنه سکون کو د سیس ملوستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي نه له د چ تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانن سره تکرار کړو او سړي او یوسف هم ترې ذکر کړو سړي هو دنن رزي د لوست په پیل پښو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ کون لیست کون کو د پراته چاو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلریز د کون کو البته د یادونې وړ دی. ویز مر استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می صفې نه پیل کیږي، بیا تر پینځه سم می صفې پوري. خو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې مر استاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت چې دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټوله موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پېژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې سری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځلې بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل ویدیستا د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سوکه چې بیا د هغه په خپل د هندوکش سوکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متر لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 325 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د آمو سیند له څنډو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې راځي، هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې دره کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمو کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوي دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې، درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ او تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو، چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ او تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چنان موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل، چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زدکون کو هله د چی په یو څه باندې پوسی او سی جی یو څه معلومات متر لاسه کړی او سی جی او پاراتن کې وختونه کې وکول سی د خپل هیواد په اړه کې معلومات خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوس راتلون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې پښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زدکون کو لپاره می سلور د نسبلونو چمتو کړی دي چې د هر سوال به تاسو د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زدکون کو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شی ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټوله به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
به پل میشینم تا که بیایی، وا هزاران تو باز داغ جدایی، برایت می نویسم از دل تنجا، وای بخونم با دو بیتی و رو بایی، های 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 خانم ای خانم گل، اخ گل زده ای بکاکل، وای خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا کل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل،
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، های بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل،
جان خانم ای خانم گل، خانم ای خانم گل، الله گل زده ای بکا کل، خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا کل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل،
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل،
خانم ای خانم گل.
گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ کے وڑے دے،
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دیویا بائل لے دے،
تا چی گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ کے وڑے دے،
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دیویا بائل لے دے،
मामड़ मगोरा दस कवे ता 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 मिसड़ गे वड़े दे स्तर्गु के सतु नरात कवे ता 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 मिसड़ गे वड़े दे मीन कवे नास कवे पोहे गमा ता 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 मिसड़ गे वड़े दे
सच शिमायन मीना पटेगी नजड़ 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 दिव्या बाईल ले दे
ता 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 मिसड़ गे वड़े दे